یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک ښاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسانو شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې له غمیزې سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېر مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوي دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کنفرانس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوایې د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امنیت روغتیا وزارت وایند وحیدالله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر سعدامی کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت سعدامه را مسئول ندانیم.
د څرګندونې داسې مالکیږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمېر 40 تنه شدل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا ازادي راډیو لري. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوی ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 352 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه شار به چې تیره شپه پر کرونا وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې زیات سو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت لامل تر لسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی شار دی پر کرونا یا کووید 19 وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې پرون له 9000 واوښت. دا په ټول امریکا کې پر دې وایروس تخت سوی کسانو یو په دریمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا دا گوایی چی لنن تر لسو روزو پری با موش پا پراخه کچه دا دیر و اساسی روختهی وسایلو لکه دا هوا دا تصفی او دا جراحی ماسکونو دا کمیدو شاهدو اوسو دا دا پا وینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون دا فعالیت دا دوام لپاره دیر اړین دی. پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تا اختصیبی کسانو شمیر پرون لدو دیر شزر و کسانو او دا مرو شمیر لطل څلور سو تنو واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلې. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هیواد کې پر کرونا ویروس د اخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څېر لویو ښارونو او د هیوادونو پلازمېنو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله آوری رسر اوسی قدر منوریدون کن ده خبرون پا دوام که راپورونه او ملکی خبرو و باوری چه ده امریکا ده بحرانه و چارو وزیر مایک پومپیو پا کابل که ده او تمده چه ده حکومت پا سر ده روانو لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی بلې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید ظهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسې او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسې یادونه وکړه ک د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدل دي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینې کابل ته رسیدل دي او د هغه کتنو او د لیدونو او دراتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدارول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله سره هم وګوري. خو د دې لیدونو جزئیات او ترخوای د دې لیدونو د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغل پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس هم ولري او ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډیر زیات بحثونه روان دي، شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل پاړه باندې مهم مسایل د خغل پومپیو د سفر مهمه اجنډا وي. اوسې د خغل پومپیو سفر داسې مال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لاري سره لیدلې دي. دغه لیدل کاته او ویډیوي خبرې اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسیال قاضی امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او ترخوای د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله خایي چې د خبرې باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ورشي دي ورکم مسلې یاد مسائل د حل د پاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغاني مذاکرات کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکرات سره هم دوه خو موافقه کړي ده.
د افغانستان حکومت 13 شپه په ځنګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا 13 شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعته خبرو کې د دواړو خواول خوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبرې شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنۍ تخنیکی اقدامات هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه ظاهر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته لهغه نوري هلي هم راو پرې دی چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړي او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا دا خبرګونو پراو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکو لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د دوی د پلاو ترمنز لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو د موږ تاسو د پخواني مرکو تحلیل مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات دغه شا سره پیل کیږي، صلح دغه شا سره کیږي چې څوک سره په جنگ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنگ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام ستیپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې هغه حکومت بولي، نو منطقا دلته یو حاکمیت دی، یو حکومت ده د امریکایانو وروسته. په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوی وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل ډیر مخې ته دی وای. مثبت پوینت دی چې دا چې طالبان دې آمده شوی دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي، یو آدرس ورکي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې باید ویلي چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي مغه وو، یو منفي پیغام وو.
بله مایا سه محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسه چې د ویډیو کال لاره یا د سکایپ لاره چې د دوړو اړخونو لخوا شويده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي ترڅو دوړه خواوي او افغان حکومت او طالبان بل اخره مستقیم سول خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس، حتی کابل ته څلورم او پنځم درجه حیات هم سره یو ځای کیږي، سره کینی او دی ول لار اف لانی دی د صلح د پاره د مذاکرات د پاره دا یو نیک عمل. خو د ما په نظر دغه کوم حیات چې د سکار به طریقه دی هغه کړی دی تماس سره نیولای ده دا به هغه 15 نفری حیات چې کېدای شي کشمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي خو په هر حال چې هر ډول تماس نیول کیږي دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کیږي دی چې راځي حکومت رسمیت ورکړي او سره
مایار صاحب د افغان حکومت لوري د زندانیانو د خوشو کیدو بر سر شرط دا او چې به طالبان د تاوتریخوالي د راکمیدو په برخه کې باید عملی اقدامات کې ترڅو دغه اقدامات محسوس شي د طالبان لوري شرط دا او چې تر هغه چې 15000 زندانیان خوشی نشي نو بین الافغاني خبري به پیل نشي فکر کوي چې دغه دواړه خکیل خواوی د بل اخر د خپل شرایط څخه تیر
شي نو په کوم شي دا وضعیت ډیر خرابون ده د اسان یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبانو مېز کې د 15000 کسانو شتاسو یاد کړ د توافق د روی مېز کې وو د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره اوس افغانستان حکومت هم یو مسولیت لري کچېره د 15000 کسانو یو ځای خوشی شي او د خلک لار شي څنګهونو ته برته نو د دې مسولیت په چا باندې واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځوابوي نو دا ولسمشر تل ډیر مسولانه عمل کړی دی ته برنامه جوړه کړې ده
د سیاسي چارو کارپو داوود مایارو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خندونو او مشکلاتو خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شبه ناجیه ساپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال عادي او پرختی بودجې د قطعي حساب ورسي او د ارزونې عالی ادارې ته وسپارل شو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1993 مالی کال قطعي لمخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي نو موري وویل د افغانستان د اساسي قانون له 93 ماده سره سم د مخ کې کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید د راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي د مالی وزارت او پلټنې عالی ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالی ادارې ته واستوي او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالی اداره هغه تفتیش او پلټي قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتلا د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځنګړی کړل د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تر ورځ د دې موضوع په بیان سره ویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې 80% اوبو مدیریت کیږي د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان سیمه کې د اوبو لپاره خزیر ملري خو په هواد کې د اوبو بندونو د کمښت لامل تر ډیره اوبو غونډیو هوادونو تزي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني 500 پوله یو روپی یورو یو اتیا افغاني اتیا پوله یو انګلیسي پاوند نوی افغاني یو سعودي ریال 19 افغاني شپته پوله زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او 20 پوله زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اټلونکو ونیو کې د کورونا وایروس د زیاتې دوه پاره خبرداري ورکوي او وایي ک خلک دا مسله جدي ونني سينو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي او د دوه تایر سره وسی خو سورځو یو نړیوال مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي همداراز ټاکل شوی چې د امریکا سنا به نن د دوهم ځل لپاره د څه کم 2 تریلیون ډالرو په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رای واخلي چې هدف د کورونا ویروس له کبله د هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملی گارد تکل سب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگتن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې وړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلی دي. ولسمشر ترامپ د ملی گارد د فعالیدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه گارد به د دریواړه ایالتونو د گورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 د اختشو کسانو په سلو کې شاوخوا 50 هم پام دغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوی دی. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگتن ته توزیع شي. البته په نیویارک کې چې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبت پیښې ثبت شوی، د مرکز ښاروال بل دی بلاس وویل چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لاسو تر کم ورځو کې له یوې غمیز سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگتن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونه اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ترامپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي. او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکېنی و 45 دقیقو ته راکم شي.
بلې، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه د غیر د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول تر اوسه نه د تصویب شوې.
په پام کې و چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغې اقتصادي بستې په اړه رایه واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایی سیستم چې اوس تر ډیر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو ویل، دا یوه ډیره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا 200 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رایه واخیستل شي. البته تکل سب دی یادونه ور بولو چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 هم بیرته رغېدلی دي. او وروسته شمیرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسې نور موضوعات هم لرو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شپه زمون خبريال راپور راکوي چې یو 14 شوي. احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شپه له ګردیز نه سره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان اړولی؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. دغه پیښه نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیا پوهنتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم 14 شوې ده چې
لعمل دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی او بل کسی ټپي دی او پلار تیریدونکی یو ملکی وګړی هم ټپیان شوی دی. دا چودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلی دی؟ یعنې څه ښکاري چې یو دا یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصوصا په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حملې هم کیږي، د دې حملې مسؤلیت چا منلی؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ور واچوه او د په وینا چې دغه کار تر اخره کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یو 14 شوې و. نن د 14 یو کس وژلای دی او د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویان نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو شمیر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه ناجیه صافی د کابل استودیو نور جزئیات اوروي.
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ساعت مخکې یو خبری کانفرنس درلوده او د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په تړاو یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کورونا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا ویروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنټین غوښتنه کړې، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کانفرنس کې وویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنټین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
همو زمانه کې وزیر ساتومه کشور پیشنهاد میکنه کې شهر هرات قیود روزګردي وضع شوه، عینن هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شد، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتیست، چی غیر دولتیست، وزارت ساتومه را مسئول ندارن. وزارت ساتومه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې په کورونا اخته شوي سلویخ کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر سلویختو ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره هم په دې هېواد کې پر دې ویروس له اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز وویل چې دغه ویروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه ویروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جمعتونو کې د فاتحو اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو څو میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډیر زیاته مننه ناجی صاحبی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس له جریانه راپور مو اوریده چې د ازادۍ راډیو خبریالی ناجی صاحبی یې جزئیات واورول. خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راولېږي. زموږ خاګل ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نلی کې دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي، ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نلی کې باید مایک پومپیو سیاسي کړکیچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سمیولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نلی